بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره دوشپیتم ترشپیتم او څلورشپیتم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه واوری چې د الله خاص دوستانو ته نه ویرشته او نه غم جنیږي. دا هغه کسان دي چې ایمان یې راوړ او تقوا یې خپل کړه. دوی ته هر لوری زیری زیری دی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. د خدای خبرې او سنتونه نه بدلیږي او همدا لوی بری دی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په مزګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمی د اخلاص ډک ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د ګل یادو شنبه ورځ د 2024 لومړی هجری لمریز کال د غوی د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمري کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 14 او د 2022 میلادي کال د مئی له 14 نیټې سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده. لومړی لمامون سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. په خبرونو کې نن یو سیاسي تبصره هم لرو چې د طالبانو په وسیله په غزنی کې د وسلو د ټرک د نیول کېدو په حق لده. لدی ورسته هم بیا یو سیاسي تبصره اوردل شي چې د نړیوالې ناټو د رامست کول لپاره د لویدیز هڅې تر عنوان لاندې دي. بیا هم درته مرکه وړاندې کیږي چې دغه مرکه د میرمن فریما عمل خیر سره شوې ده چې دغه د ننګرهار د عمومي کتابتون مشره ده او سره د همدا کتابتون د فعالیتونو په حق لا مرکه شوې ده. هله به درته بیا ورسپانو ته د کتنې پروګرام وړاندې شي چې بیا هم تاسو د خپلو لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل پروګرام هر کله راشه اوریدل شي چې په همدې سره زمونږ د خبرونه هم سره ترسیږي. خو پارس ټوډے ڈاٹ کام سلیش پی ایس زمونږ د انټرنیټي سایټ درکتی چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه سیاسي تبصرې همداسې نور ډیر جالب مطالب اوریدل شي. تاسو کولی شئ زمونږ په همدې پاڼې باندې زمونږ دا خبرونه په ژوندۍ بڼه هم واوري او هم کاغواړي چې زمونږ په خوانی خبرونه اوري نو هغه تاسو ته په آرشیو کې میلاویدل شي او تاسو هغه اوریدل شي. عزیزانو اوس یو لنډ دمه کو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یم. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. خاغلی خطیب زاده ویل چې امریکا باید سیاسی فیصله وکړي. په هرات کې د ایران کونسلر د دغه بلات لا ولی سره کتنه کړی ده. خاغلی قازمی قومی د افغانستان د فارسی ادبیاتو لا استاد قدرونه وکړه او طالبان وایي چې اشرف غنی مو په یوه لویه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته بللی. اوسم بشپړ خبرونه. خاغلی سعید خطیبزاده وایي چې امریکا باید سیاسي فیصله وکړي. د ایران د خارجه وزارت وندوی خاغلی سعید خطیبزاده په یو خبري غونډه کې ویل چې تهران ته د برجام د غمګلون کې انریکا مورا په سفر کې ځنې حل لارې وړاندیز او مقرره شو چې امریکا د غوړاندیزونو ته ځواب ورکړي. مونږه په داسې موقعیت کې راځو چې ټول لوري د موافقې لپاره ویانا ته ستانه شي. خاغلی سعید خطیبزاده ټینګار وکړ ایران تل د خپلو قانوني حقوقو وختون کې دی او باید ټولې برخې او زیات نه زیات دبونه چې د ټرمپ دولت کې خودلی اوچت کړي شي. د ایران د خارجه وزارت وایندوی د سیونست رژیم د خوځښتونو په اړه هم ویل هر وخت چې د ډیپلوماسۍ په اوزا کې نوښت ترسره شي د کوچ نیواګر جالی رژیم د ډیپلوماسۍ ضد نوي خوځښتونه ترسره کوي او دا کومه نوي موضوع نه ده. خاغلی خطیبزاده د افغانستان د بدلونو په اړه هم ویل چې د افغانستان سرپرست واکمن پلاوی د دې په اړه چې د هیواد په داخل او دا چې ترهګرې ډلې د ګاونډیانو لپاره ګواښ نه وي د امنیت د تامینولو لو پریکنده مسؤلیت پر غاړه لري. په هرات کې د ایران کونسلر د دغه ولایت لا والی سره کتنه کړې ده. زمون خبريال راپورټ راغی په هرات کې د اسلام ایران کونسلر محمد صدیقی فرد هرات لاوالی مولوی نور احمد اسلام جار سره په کتنه کې د ایران او افغانستان په ګډه پوله کې د ورستی او مشکلاتو په یادولو سره د موجودو خندونو په ژر تر ژره اواری ټینګار وکړ. اسلام ایران کونسلر همدارنګه ویل په راتلونکو ورځو کې به د اسلام ایران د کونسلګرۍ په ځای کې د هرات د ځایي ادارې په غږ ملتیا سره نندارتون جوړ شي. مولوی اسلام جار هم په هرات کې د ایران د کونسلر لا پروګرام په هر کلی سره ویل چې طالبان لا ګاونډیو هیوادونو سره د ښه ګاونډیتوب اراده لري او د داخلي او بهرني تولیداتو د نندارتونو لا تر سره کولو هر کلی کوي. د هرات والی همدارنګه د ایران او افغانستان ترمنځ په اتحاد او وحدت په ټینګار سره ډاډ ورکړ چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لپاره خطر نه دی. خاغلی قاظمی قومی د افغانستان د فارسی ادبیاتو لا استاد قدرونه وکړه. د ایرنال راپورت سره سم د افغانستان په چارو کې د اسلام ایران ځانګړي استاذی خاغلی حسن قاظمی قومی له خاغلی عبدالقیوم قومی د ستاینې په پیغام کې ولیکل، د فارسی ادب او ژبې استادان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د فارسی ژبې د پراخ ټاټوبي د زاړه ادب او کلتور پیغام راوړونکي چې د انساني کرامت لیتوګې سولې او مینې چغه پورته کوي. د فارسی ادبیاتو او ژبې له دغه استاد د ستاینې دستورې د وحدت په حال کې له فارسی ادب او شعر د لمانځلو په مراسمو کې ترسره شوې. عبدالقیوم قومی د کابل پوهنتون استاد او څیړاندې له 1996 کال راهیسې د فارسی ادب او ژبې د فرهنګستان غړی دی. په افغانستان کې ستره سیاسي غونډه جوړیږي. زموږ خبريال وایي چې د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت د مشر مرستیال مولا عبدالغنی برادر د افغانانو د غونډې ترسره کولو مسؤل دی. د افغانستان د سیاستوالانو د غونډې ترسره کیدا لپاره یو کمیشن جوړ شوی چې د طالبانو د حکومت د مشر مرستیال برادر یې مشري کوي. مولا خیر الله خیرخوا او د طالبانو نور لوړ چارواکي هم په دغه کمیشن کې غړی توپ لري. د افغانستان د سیاستوالانو غونډه به ژر د طالبانو د رتبا غړیو د هیواد د پخوانیو شخصیتونو او چارواکو په ګډون سره په کابل کې ترسره شي. په روسیې کې طالبانو سفیر جمال ناصر غروال وویل چې طالبان حکومت پر راتلونکي کې د افغانستان د سیاستوالانو په ګډون یوه ستره غونډه جوړوي. یو بل خبر مونږ ته رسیدلې چې وای طالبان او اشرف غنی ته هم په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. په روسیې کې طالبانو سفیر جمال ناصر غروال وای چې د طالبانو د افغانستان په اړه کېدونکو لوی غونډې ته ډاکټر اشرف غنی هم کابل ته بللی دی. دغه طالب سفیر د یادې غونډې نوم او نور څرنګوالی نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي چې دغه غونډه به زر په پلازمینې کابل کې جوړه شي. هغه وویل چې لا روښانه نه ده چې د دې لویې غونډې نوم به لویه جرګه او کا بل سوی. جمال ناصر غربال زیاته کړی ده چې د یادې غونډې ترسره کیدو ته چمتووالی روان دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم د داسې یوې غونډې ترسره کیدو خبر ورکړی، خو نه دی ویلي چې بې واکه شوی ولسمشر اشرف غنی ته په کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده او کنه. طالب سرچینو په دغه غونډه کې د اشرف غنی له لوري په کېدونکو غونډه کې د بلنې د منلو او نه منلو په اړه هم څه نه دی ویلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ته نږدې سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر اوسه د غونډې پاکله نور دقیق معلومات خو نشته او د غرض معلومه نه ده چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی به په دغه غونډه کې ګډون وکړي او کنه. حقانی وایي چې د پوهنتونو کابو سل استادان له لوړو زده کړو وروسته خپل هیواد ته ستنه شوې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوی عبدالباقی حقانی وایي چې له مختلفو هیوادونو څخه د ماسټری او پی ایچ ډی زده کړو لا تر سره کولو وروسته د پوهنتونو کابو سل استادان هیواد ته ستنه شوې دي. حقانی په غونډه کې د دغو تازه ستنه شوو استادانو راتلو درناوی کړی او د دوی احساس یې هم ستایلی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت معلوماتو په اساس د پونتونو د غوستازان له ملایشیا، اسلام ایران، ترکیه، هندوستان، پاکستان، روسیې، قزاقستان او تایلند هیوادونو څخه راستانه شوې دي. طالب وزیر په دې غونډه کې دا هم ویلي چې که د افغانستان تحصیلي نظام له نورو هیوادونو سره پرتله شي نو افغانستان ډیر ورسته پاتې دی. عبدالباقی حقانی د هیواد د ودې او پر ځان بسینې لپاره لوړو زده کړو ته پاملرنه اړینه بللی ده. طالبانو حامد کرزی ته د سفر اجازه ورنکړه. ایرنا خبری آژانس وایي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې سرچینو متحده عربي اماراتو ته د کرزی له سفر سره د طالبانو د مخالفت خبر ورکړی دی. افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې یوې سرچینې ویلي چې طالبان متحده عربي اماراتو ته د کرزی د سفر خنډ شوي دي. د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې په افغانستان باندې د طالبانو لا بیا سلطې ورسته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت دروغې جوړې د لوړې شورا د پخوانی مشر عبدالله عبدالله او د پارلیمان د پخوانی مشر عبدالهادي مسلم یار په شمول د حکومت د پخوانیو چارواکو لپاره یو شمېر محدودیتونه رامنځته کړی شوی. ټاکل شوی وه چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د متحده عربي اماراتو د حکومت او د ابوظبي د واکمن د مړینې په دستورو کې ګډون وکړي او د سفر لپاره په کابل کې د متحده عربي اماراتو سفارت ضروري پلانونه هم کړي وه، خو طالبانو دغه سفر مخه ونیوله. د طالبانو خارجه وزارت او ایندویانو تر اوسه په دې حقله څه نه دي ویلي. لا شپګو کلونو وروسته لا سنعا لومړنی الوت تر سره شو. د الاد خبری ویبپاڼې لا راپورټ سره سم د یمن د سنا لا نړیوال هوایي ډګره لا شپک کال وروسته لومړنی تجارتي الوت تر سره شو. دغه الوت نن لا سنا د اردن په لور تر سره شوې دي. دغه الوت د موقت اوربند د موافقې په اساس او د ملګرو ملتو په طرح کې د کار ړنګونو په اړه د یمن د سنا د چارواکو په بیا بیا خبرداري او ډیرو بحثونو ورسته ترسره شو. عبایت چې ایوانی ما میاشت مخکې ترسره شوی وي. سنا په هوایي ډګر کې د الوتونو په ترسره کولو کې د کار ړنګونې لپاره یو پلمه د مسافرانو د پاسپورټ پر سر اختلاف و. د عربستان متحدانو په سنا کې صادر شوی پاسپورټونه نه منل تر دې چې روانه اونې ورته غاړه کې خودره. له 2015 میلادي کال رئیس عربستان او دغه متحدانو لامزه کې هوا او سمندر للارې د یمن محاصره کړی ده او په دغه موده کې د عربستان په سربي ډوله حملو کې په لسګونو زره کسان مړه او وژل شوي دي. او همداراز په دغه هیواد کې د لوږې له امله ډېر ماشومان وژل شوي دي. د ملګرو ملتو په شمول نړیوالو ارګانونو بیا بیا خبرداري ورکړي چې په یمن کې یوه انساني غمیزه رامنځته کیږي، خو تر اوسه پورې عربستان او دغه متحدانو د ملګرو ملتو په شمول بهرنیو ارګانونو د خبرداریو ته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی. خو همدا ورستیو کې اوس لا ډیرو خبرو اترو ورسته یو اوربند شوی چې دغه اوربند موقتی اوربند حسابیږي. همداراز عربستان په دغه موده کې د یمن بیخ بینایی هم لمنځه وړی دي او دغه هیواد یې لا پراخ کړکیچونو سره مخامخ کړی. خو تر اوسه عربستان چې کوم هدفونه په یمن لا حمله درلودل په هغو کې هیڅ یوه هدف ته هم نه دی رسیدلی او دا د یمن د خلکو مقاومت ښیي. دا د دې مهال خبرونه لا پاملرنه مو یوه دنیا مننه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې یو باروړونکی لاری ډوله موټر له وسلو بار نیولی. د یاد وزارت ویان عبدالنافع ټکور تهران راډیو ته وویل چې ځواکونه یې له لارۍ موټر سره درې تنه قاچاق وړونکي هم لاس په لاس نیولي چې غوښتل یې یادې وسلې پاکستان هیواد ته انتقال کړي.
زموږ ویښو او بیدارو امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې یو لاری ډوله موټر نیولی دی چې پکې بیلابیلې وسلې بار وي. د یادونې وړ ده چې درې نفره قاچاقبران هم یو ځای ورسره نیول شوي دي او دوی غوښتل چې دغه وسلې ګاونډي هیواد ته قاچاق کړي.
باید وویل شي چې د کندهار ولایت امنیتي ځواکونه هم د دغه ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې یو اندازه وسلې او ګڼ شمېر مهمات نیولي چې د امنیتي مسؤلینو په وینا د دغه وسلو او مهماتو په تړاو یې یو کس هم نیولې
دی. افغان تهران راډیو. د خبرونو په منځ کې درته باید دغه راپورټ وړاندې شوی، خو مونږ درته دا د خبرونو په پای کې وړاندې کړ چې په دې باب بخښنه غواړو. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره
سم پام وکړي تفسیر ته چې د نړیوالې ناټو درامسته کول لپاره د لویدیز هڅې تر عنوان لاندې دي. په داسې حال کې چې په ناټو کې مختلفو هیوادونو په تیرا بیا د یوکرین د غړیتوب موضوع په نړیوال کړکیچ بدله شوې ده، د برتانیا خارجه وزیر د نړیوالې ناټو تړون درامسته کولو خبره کړې ده. میرمن لیز ټراس په برلین کې د ناټو د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو پر غیر رسمي غونډې کې د په اشاره سره چې د ناټو د خلاصې دروازې سیاست ضروري ویل چې په اروپا کې به امنیت په دغه پوځي ائتلاف کې د فنلند او سویډن د غړیتوب په بڼه کې پیاوړی شي. خو نن مهمه مسله په یوې نړۍ والے ناٹو تمرکز دے زگا چی پا این حال کی جد اروپا امنیت تامینی باید دا انڈو پیسیفک سیمی دا امنیت خیال هم باید وساتلی شی. میرمن ٹراس په داسې حال کې په نړۍ کې د ناټو د پراختیا غوښتنه کړې ده چې روسیا او چین له دې مخکې چې په کلکه دغه ائتلاف د پراختیا سره مخالفت کړي او هغه نړیوال امنیت د کمزورتیا سبب بللی دی. ناټو په 1940 کال کې د ډلیز دفاع په هدف په واشنگټن کې بنسټ کې خودل شو. همدا اوس امریکا او ډېر اروپایي او دغه شاوخوا هیوادونه غړي دي. په حقیقت کې د ناټو غړي هیوادونه ژمن شوي چې د یو یا څو غړي هیوادونو پر ضد پوځي حمله په ټولو غړو هیوادونو حمله وبلل شي او لاغې سره مقابله وکړي. دغه سازمان چې د امریکا او د پخوانی شوروي ترمنځ په ساړه جنگ پسې جوړ شو، په حقیقت کې لا ځانه په دفاع کې د اروپایي هیوادونو د یو ځای کولو لپاره د امریکا لخوا هڅه البته له هر ډول ګواښ سره د مقابلې او همدارنګه د جرمني په شان د هیوادونو د کنټرول لپاره د امریکا د قدرت پراختیا ده. په نړۍ کې په سیاسي بدلونو او د ساړه جنگ د بلاکونو له منځه تو سره ناټو هم ترې واحد خپل هدفونه بدل کړل او د ختیځ په لور د خپلو فعالیتونو د پراختیا او دغه سیمې د نفوذ لاندې راوستلو په هدف یو پروګرام په ایجنډا کې شامل کړ. په دې لړ کې د هنګري، پولینډ او چک په شان هیوادونه له اروپایي اتحادیه او ناټو سره یو ځای شول او دا هدفونه او مغراس په نوي چوکاټ کې تعقیب شول. په حقیقت کې ناټو په ورستیو لسیزو کې د امریکا او اروپا د پوځي لاس په توګه د لویدیز د ډېر غوښتنو او لاسوهونکو هدفونو په خدمت کې عمل کړی دی. دا سیخکاری د ناټو روپیي غړي په لټه کې دي. د امریکا په ګډون سره د روسیې د خطر په خستر خودلو او په نړۍ کې د قدرت د نوي قطب بندۍ او د اطلس سمندر څخه د آرام سمندر په لور د طاقت د انډول د مرکز ځای پر ځای کې دا ته په پام سره د ناټو له ماموریتونو خپل نوی تعریف وړاندې کړی. ازن اوس هم درته یو مرکه وړاندې کو چې دغه مرکه د ننګرهار د عمومي کتابتون لا مشر میرمن فریما عملخیر سره شوې ده چې دا د کتابتون د فعالیتونو په حق لور سره شوې ده.
اغلې فریما عملخیر د جلال آباد د عامه کتابتون مشر، اول خو مهرباني وکړئ که وته و چې د عامه کتابخانه په اړه کتابخانه کله جوړ شوې ده، څومره شمیر او کوم ډول کتابونه په دې کتابخانه کې خول شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ټولو ته. ډیره مننه چې تاسو ما ته وخت راکړ. د ننګرهار عامه کتابتون مدیره په دې هیله چې روغ او جوړ سي. په ننګرهار کې مونږ سلور کتابخانه لرو چې یو په خوګیاڼو کې د زمونږ کتابخانه، یو په غنی خیلو کې د شینوارو کې، بل چې د په هډې فارم کې ده، او بل چې د په جلال آباد ښار کې ده. جلال آباد ښار عیدګاه مسجد کې موقعیت لري. دا چې د مرکزی کتابخانه ده چې په دې کې موږ هر قسمه کتابونه لرو، لکه ټوټل یو لزر کتابونه برابرېږي کتابخانه کې، چې دې کې مختلف ډولونه دي لکه ادبیات شو، انګلیسي شو، طب شو، انجینری شو، زراعت شو، دری، پښتو او داسې نور هر قسمه کتابونه دلته موجود دي. همدې سره سره زموږ په نور کتابخانو کې هم همداسې بیل بیل کتابونه موجود دي چې هغه موږ پورې مربوط لري.
هر کتابخانه او دغه نه د استفادې ډول خپل اصول لري. ستاسو کتابخانه چې د عامه کتابخانې په نوم باندې مشهوره ده او په جلال آباد کې په دومره کیفیت او په دومره پراخوالي باندې بل کتابخانه نشته، د دې نه د استفادې ډول څنګه دی؟ مثلا خلک همدلته راځي، د کتاب مینوال مطالعه کوي، کتاب لولي، یادښت اخلي، او کاغذ د کور ته د وړلو کتاب سیستم هم تاسو سره موجود دی.
دلته چې هر قسمه مراجعین راځي چې زیاتره پکې شاګردان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، دوی چې مطالعه لپاره راځي، نو دلته چې کتاب وړل نشته، نه خپل کتاب دننه کول پرېږدو، مونږ خپل کتاب هم نه پرېږدو او زمونږ هم خپل کتاب نه ورته پرېږدو چې ویسي. نو کوم ډېر لکه هغه کسي پیژنګلو، نو هغه نه مونږ موبایل نمبر اخلو، تذکيري کاپي اخلو، نه او هغه ته کتاب ورکو د مقرر نیټې پورې، هغه سره مونږ خپل رجستر شته ده، هغه کې مونږ رسو، بیا درې ورځې بعد یا څلور ورځې بعد هغه کتاب مونږ ته هغه سپاري، او نور کتاب وړل نه دي، هر چاته مونږ کتاب نه ورکو.
د مطالعې فرهنګ، مطالعې رواج افغانستان کې پخوانه موجود دی، کسام د لوست کچه ډېره ټیټه ده. ساسو له آن د تاسو دلته یاستئ کتابخانه کې او خلک راځي مراجعین، په ټوله کې ستاسو د نظره د کتاب د مطالعې دود څنګه دی؟ ښه شوی دی که کمزوری شوی دی؟ او لکه څنګه تاسو مشاره وکړه، دلته کوم ډول کسان ډېر د مطالعې دپاره راځي؟ یوازې د پوهنتون محصلین راځي که نه؟ مثلا متقاعد کسان یا مثلا په کور ناستې کسان چې زړه تنګ یا دلته راشي مطالعه کوي، کوم ډول کسان ډېر راځي ستاسو په انبانی؟
دلته چې دی مراجعین چې دي زموږ شاگردان، د پوهنتون شاگردان ډېر زیات راځي، دې سره سره د مکتب هم راځي، هغه کسان چې کوم فارغان دي په کور کې ناست دي هغوی هم راځي، نو دې سره ډاکټران هم داسې شته چې راځي. دلته موږ سره طب پوهنځی نږدې دی، نو دې ځنه ډېر زیات ډاکټران راځي.
او د مطالعې دود ستاسو په انبانی لګتا سو دلته کسان ډېر راځي د پخوا په نسبت؟ پخوا ډېر راتلل، اوس ډېر راځي که کمزوري شوی؟ ستاسو له انده دلیل څه کېدلی شي؟
زموږ مراجعین پخوا ډېر زیات شوي وو، چې د ورځې به داسې کېده چې نوي کسان سل کسان به مراتل، خو بیا لږ وخت بعد هغې سره زموږ مراجعین ډېر زیات کم شو، چې اقتصادي مشکلات د وجې نه د پوهنتونونه تړل شوي وو، نو خلک ډارېدل نه شو کولی نو چې راتلل. اوس انشاءالله ورو ورو سره بېرته زموږ مراجعین زیات په زیاتېدو دي.
حتما کتابخانه به نیمګړتیاوې هم لري، ضرورتونه به هم لري. تاسو د مسؤولې په توګه باندې راته ویلی شئ چې ننګرهار عامه کتابتون اوس مهال کمې نیمګړتیاوې لري، او د دې نیمګړتیاو د حل لپاره څه شوي دي تر اوسه؟
نیمګړتیا خو ډېرې زیاتې دي، خو هغه کمې عامې چې دي هغه زه تاسو ته ووایم. دلته چې دی کتابخانه زموږ ډېره زیاته وړه ده، ډېره الماریګانو کمبود دی، کتابونه موږ ټول په ګودام کې اخلي ځکه ځای نشته دی، او داسې زیات خلک راځي چې هغوی وایي چې موږ دپاره باید دلته هر اے سی صحیح شي، هغه لګي ایر کنډیشننګ صحیح شي، موږ دپاره ډېره ګرمي ده، نه په ژمي کې صحیح څوک هغه کولی شي. دې د وجې نه نو زموږ مراجعین زیات شکایت کوي، او دې سره باید د ماشومانو کتابخانه بیلی ځکه دلته ماشومان راځي، هلته غټان ناست، نو ماشومان شور کوي، ماشومان حتماً خبرې کوي هغه کوي، نو هغوی وایي موږ دپاره دا دلته موږ مطالعه صحیح نه شو کولی، شور دی، نو غواړو چې ماشومان لپاره بیله کتابخانه دلته جوړه شي چې هغه کې باید سکرین ولګیږي، دې سره سره د گیمونو یو هغه کتابونه چې هغه ورته تشویق شي او راشي ورته.
مننه. وروستۍ پوښتنې په توګه باندې، تاسې د کتابخانې د مشرې په توګه غوښتنه څه ده د حکومت نه، د مرستندوی ادارو نه، د بهرنۍ نړیوالې ټولنې نه، د دې عامه کتابتون د بهبود لپاره به ستاسو غوښتنې څه مهمه غوښتنې؟
زموږ مهمه غوښتنې دا ده چې باید زموږ مراجعین زیات شي، هغه انجینې باید موږ د انجین لپاره بېله کتابخانه جوړه شي چې هغوی زیات راشي، ځکه دلته زیات خلک راځي، نو دلته ځای نشته ده چې هغوی کینی په مطالعه ده، نو دا غوښتنه ده چې موږ دپاره بېله کتابخانه جوړه شي، د انجینو بېلی، د هلکانو، د سړیانو بېلی، نو دا به ډېره ښه وي. آنلاین سیستم باید شي چې موږ هر یو هغه دپاره داسې یو سیستم شي چې موږ هلته زیات مراجعین راځي موږ ته کتاب راکړه، ځکه داسې کتابونه شته دلته چې هغه بیخي بالکل بهر نه پیدا کېږي، نو هغه موږ خیر ده، موږ درې ورځې څلور ورځې لپاره موږ دا کتابونه وړو بېرته درته راوړو، نو باید داسې یو سیستم جوړ شي چې دا کتاب موږ ورته ورکړو او د هغوی مشکلاتونه پې حل شي. او دې سره پرسونل باید د کتابخانې زیات شي، ځکه دلته موږ دوه پرسونل دي، یو زما یو زما ملازم دی، نو هیڅ رسیدګي نشو کولی ورته، باید موږ لپاره پرسونل زیات شي، کتابخانه د انجینو لپاره بیل شي، او کمپاینونه وشي چې باید خلک تشویق کړو د کتابون مطالعې لپاره چې راشي دلته او مطالعه وکړي.
روت سپانو ته کتنه.
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو اوس هم د خبرونې په دې شبه کې زه فاطمی لخبل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ورسپانو ته د کتنې د لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران، بیا د کابل او کوهونو د ځینو بهرني ورسپانو ځینې مهم مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو نن به د ایران چاپ ورسپانو په سر کې د اطلاعات ورسپانه راوخلو. دغه ورسپانه په خپل نننې کڼه کې بیلابیل موضوعاتو ته انعکاس ورکړي چې موږ د هغو څخه د نکبت یا د فلسطینیان لپاره د بدبختۍ ورسپنوم یو مطلب تاسو ته وړاندې کوو. دغه ورسپانه د یو مول نکبه د کلیزې په مناسبت د اسرایلو پر ضد د ټولو نړیوالو پارېدل تورنوان لاندې لیکي: د مې د میاشتې 15 نیټه د فلسطین د خلکو لپاره د نکبت او د سیونستانو لپاره د دغه جعلي رژیم د جوړېدا ورځ ده. نکبت د عربي ژبې ټکی دی چې معنا یې مصیبت دی. په همدې مناسبت یعنی د فلسطین د نیواک په کلیزې او د اسرایلو په وسیله د الجزیرې د چینل د فلسطیني خبریالی میرمن ابو عاقلې د وجلې پر ضد په عربي او اروپایي وادونو کې لوی لاریونونه ترسره سوي چې په ترڅ کې د اسرایل نیواکي سیاستونه غندل سوي دي. د نکبت د ورځې په مناسبت په دغو لاریونونو کې مظاهره چانو خبر پانو په خپرولو سره ویلي: یو مول نکبه داسې ورځ ده چې سیونیستي دښمن خپل دروغجن موجودیت د بې ګناه انسانانو د وینې د تویولو، د بې اندازې او د بې حد کړولو او دردولو، د ښارونو او د کلیو د ورانولو، د ځمکو د نیولو، د ښارګیو د پراخولو، د لرغونو آثارو او د اسلامي سپېڅلي ځایونو د ورانولو او د هر هغه څه د ړنګولو چې فلسطیني او اسلامي بوی یې درلود په بیه اعلان کړ. جالی سیونیست رژیم د فلسطین د ملت د واضحو حقوقو د ضایع کولو او د بېشمېره جنایتونو په ترسره کولو سره له خپلو کورونو او ټاټوبو څخه د فلسطینیانو د ایستلو لپاره هر ډول کار ترسره کړی دی. سیونیستانو د 1948 میلادي کال د مې د میاشتې په 14 نیټه د فلسطین ټاټوبې په نیواک سره په سیمه کې د ناامنۍ، بې ثباتۍ، جنایت او د نیواکګرۍ بنسټ کښېښود. دغه ورځ د فلسطین په تاریخ کې د نکبت ورځ نومول سوې ده.
قدرمنو اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده. د تهران چاپ کیهان ورسپانه نن په خپل ګڼه کې د ډیرو موضوعاتو په اړه خبر او شننې چاپ کړي چې موږ د لبنان د پارلماني ټاکنې موضوع غوره وبولو او تاسو ته یې وړاندې کوو. د غورسپانه د لبنان د پارلمان د انتخاباتو نتیجې ټوله نړۍ به حیرانوي. ترنوان لاندې لیکي: د لبنان د پارلماني ټاکنې ډیر حساس او برخلیک ټاکونکي پړاو د سعودي او د لویدیځ پالو کسانو په ډیر پراخ شیطنت سره ترسره شوه. د الدیار د لبناني ورسپانی مدیر مسؤول د حزب الله د بریالیتوب د وړاندوینې په اړه لیکي چې د دغه انتخابات پایلې ټول دنیا به حیران کړي. پرون یک شنبه د غوایي د میاشتې په 15 نیټه په لبنان کې پارلماني ټاکنې ترسره شوې چې د لبناني چارواکي نیولې بیا تر عادي خلکو ډېری وګړي پکې ګډون وکړل. حتی په دغه ټاکنه کې د حزب الله د مشر پلار انځورونه هم په رسنیو کې خپاره شول. د لبنان د حزب الله غورځنګ مشر مرستیال شیخ نعیم قاسم هم په دغه ټاکنو کې په ګډون سره وویل چې د هیواد د پارلمان د انتخاباتو نتیجې منو او خپل لاسونه له ټولو ګوندونو سره د ملګرتیا لپاره اوږدوو. هغه پرون د خپل رای پاچولو سره ټول خلک په انتخاباتو ګډون کولو ته وروبلل او وی ویل خلک په ټول آزادۍ او توان سره خپل رای صندوقونو ته واچوي. پر دې اساس له انتخاباتو وروسته هیڅوک حق نه لري چې وایي چې زه په پارلمان کې استازی نه لرم. شیخ نعیم قاسم ټینګار کړی چې له همدا نن څخه وایو د انتخاباتو نتیجې څه وي او د پارلمان څوکۍ چې هر ډول وویشل شي منو او ټولو ته د ملګرتیا لاس هم اوږدوو. د لبنان د پارلمان انتخابات بېګانه وخته پای ته ورسېدل او اوس د رایو د شمېرلو کار پیل شوی چې ژر به داسې یو نتیجه اعلان شي چې ټوله دنیا به حیرانه شي.
ایزانو اوس په د افغانستان مطبوعاتو ته یوه کتنه وکړو. لکه څرنګه چې پوهیږئ په کابل کې ورځپاڼې چاپیږي نه او خپل مطالب او خبرونه په آنلاین ډول خپروي. له دغه جملې څخه اول راځو کلید ګروپ آنلاین خپرونې ته یو نظر اچو. دغه خپرونه لیکي چې بهر ته د زده کړو لپاره سل تنه تللي استادان بیرته افغانستان ته راستانه شول. په افغانستان کې د طالبان د حکومت د لوړې زده کړې د وزارت په یو خبر کې راغلي چې دغه استادان په بهرنیو وادونو کې د لوړو زده کړو تر بشپړولو وروسته افغانستان ته راستانه شوي دي. په همدې هدف په جوړ شوو مراسمو کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی له راغلو استادانو غوښتي چې افغان محصلین په دینی او ملي مفکوره وروزی چې په دې سره ټولنې ته په ملي او دیني ارزښتونو سمبال شخصیتونه وړاندې سي. په ترسره شویو مراسمو کې د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم هم ویلي چې استادان د یو هیواد د نسل په روزنه کې مهم رول لوبوي. راغل استادانو د طالبانو د حکومت له لوړو زده کړو وزارت سره خپلې تجربې وړاندیزونه شریک کړي دي. دا استادان پر داسې مهال تر زده کړو وروسته افغانستان ته راځي چې د سیاسي تحول پر مهال د پوهنتونونو اکثر استادان له دغه هیواده وتلي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې د پوهنتونونو استادانو بستونه اعلان کړي وو.
عزیزانو دا هم دا کابل اشته سوب ورسپانه ده چې په خپل آنلاین سایت کې دا سلی کی طالبانو دولتي ادارو ته د موټر د پیرلو لپاره ازبکستان سره 15 کلن هوکړه لیک لاسلیک کړ. طالبانو یک شنبه د غوایی په 15مه په یو ناسته کې له ازبکستان سره دغه هوکړه لیک لاسلیک کولو خبر ورکړ. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست مولا عبدالولی په دغه ناسته کې ویل د موټر د پیرلو لپاره د افغانستان مخکنی حکومت او د ازبکستان دولت ترمنځ 15 کلن هوکړه لیک لاسلیک شوی چې لمخې دواړه لورې د دې موضوع پای ته رسولو حق لري. هغه زیاته کړې ده چې تر دې مخکې د مخکنی حکومت لخوا یو ځانګړی شمیر ټاکل شوی وو، خو وروسته له دې به د اړتیا لمخې هر اداره ګاډو ته خپل اړتیا د پیرولو پلاوی له مشرۍ سره شریکوي. د ویلو ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ازبکستان له اوسني واکمنانو سره یو ښه تعامل کوونکی هیواد پیژندل کیږي.
قدرمن اوریدونکو، وس پراسو نړیوالو ورځپاڼو ته په نړیوال مطبوعاتو کې لا هم په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر ښځو د بندیزونو د زیاتېدو په اړه لیکنې خپریږي. اوس راځو نیویورک پوسټ لیکلي په داسې حال کې چې په امریکا او یو شمېر اروپایي وادونو کې د ښځو د حقونو په تړاو په دې بحثونه کیږي چې آیا هغوی د ماشوم د ځای کولو حق لري او کیا په افغانستان کې ښځې نه یوازې له زده کړو او کار بې برخې سیبي، بلکې اوس دا اجازه هم ورڅخه اخیستل سیبي چې لڅ مخ له کوره ووځي. د خبرونه اشاره د طالبان د حکومت ورستی فرمان ته ده چې پر اساس شذ باید سر تر پای ځانونه پټ کړي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د وخت هم دومره وو، نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
کلا
راشا
کاش کی تل می کربلا نجف وطن وی، کاش کی تل می کربلا نجف وطن وی، په درگاه د مولا پروت شام و سحر وی، یا می تن په کربلا زری زری وی، یا غبار د مرتضی علی د در وی. د مهربان او بخشون کې الله تعالی پنامه. د سلامونو په وړاندې کولو سره ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، دا د یو ځل بیا زه فاطمی او زما محترم همکار
علی اصغر عابدی
هم ستاسو په خوږو خوږو لیکونو، شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راژه پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو، او هیله لرو چې ټول دوستان به روغ رمټ او جوړ وي.
زه هم په خپل وار له مینې ډک سلامونه وایم ګرانو دوستانو ته، او امید لرم چې ټول قدرمن اوریدونکي به د صحت او عافیت په جامو پټ وي. ګرانو ملګرو، په پروګرام کې د شاملېدو لپاره زموږ د واتس اپ نمبر او د ایمیل ادرس ځان سره نوٹ کړئ. زموږ د واتس اپ نمبر دی 00 91 49 45 45 او 35. او د ایمیل ادرس مو دی pashto99@yahoo.com. نو دلته یو د مکو بیا راځو ستاسو له خوا را رسیدلو لیکونه سره.
یو ځل بیا مو هرکلی کو او راځو د ګرانو او محترمو دوستانو لیکونو ته چې له مشهد مقدس نه ګران جمیل حسین صاحب د امام سجاد علیه السلام یو حدیث شریف په اردو ژبه را لېږلې چې ژباره په دا ډول ده چې فرمایي: پوشی د مېرمنې حق دا دی چې خدای تعالی هغه ستاسو لپاره د سکون او آرام ذریعه ګرځولې ده، او پوشی چې دا یو نعمت دی چې خدای تاسو ته در بخښلې دی، په دې وجه تاسو ته پکار دی چې د هغه احترام وکړئ او ورسره نرم سلوک هم وکړئ.
به شکه جمیل حسین صاحب د معصوم امامانو علیه السلام خبرې بیخي د کانی کرشي، او هم هغه د هغوی د نیکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خبرې دي. نو موږ ټولو ته دی الله تعالی په دغو غورو ویناو باندې د عمل کولو توفیق راکړي
انشاءالله تعالی. امین ثم امین. عبیدی صاحب یو بل ګران دوست او ورور منصف خان ارمانی صاحب بیا ډیر شایسته نظم را لېږلې دی، نو که ستاسو خوښه وي دغه نظم به زه خپلو قدرمنو اوریدونکو ته به ولولم.
مهربانی
وای چې سر په سجده یم زه عاجز بنده یم زه کته شایست می ګوره او پښتنه یم زه چې په سر نشي پوره داسې بدله یم زه کمیل وستل غواړي څوک د عشق کیسه یم زه ما په وطن لټوي پوری لغره یم زه چې تل رښتیا وایم یو آینه یم زه ما سره مچېړه شه د اور لمبه یم زه تا خو غزل ګڼلم مرم مصره یم زه منصفه ولی ژاړې منصفه ولی ژاړې ستا په حصه یم زه
بابا ډېر عالي شعر و منصفه ولی ژاړې ډېر زبردست شعرونه دي او د پښتو خوندو غمو ژړلې دي په قلم مو لا برکت
سه انشاءالله تعالی
ملګرو که مو په یاد وي موږ په ګروپ کې مخکې هم دا ډول موضوعاتو بحثونه کړی وو او د سوری دا کوم غلط رسم چې په پښتنو کې تر اوسه موجود دی د هغه منفي پایلې مو څېړلې او د دغه رسم غندنه مو کړې وه نو د هغې ورځې په هیله چې پښتانه خپلو خوندو مندو او لونو او میرمنو ته د هغوی پوره حقوق ورکړي او په تیره بیا د زده کړې او تحصیل حق چې د اسلام مبین دین او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پرې ټینګار کړی دی هغوی ته ورکړل سي انشاءالله
انشاءالله تعالی بالکل عبیدی صاحب خدای دې هغه ورځ ژر راولي خو اوس وخت دی د غږیزو پیغامونو نو له یوې لنډې شان د مینه وروسته راځو دغه پیغامونه به اورو چې موږ ته څه پیغام ورکوي
ایزانو په خپل خبرونه کې مو هرکلی کوو او راځو تاسو له خوا را رسیدلو خوږو خوږو ژغیزو پیغامونو ته لومړی پیغام د ښاغلی زین الله حسن صاحب دی چې خپل شعرونه مشتر اړالی کړی دی نو راځي چې ورته غوښ
بد او ښه د نورو پرېږ د خپل حال شه په هزده کړه په طلب کې د کمال شه خپل کرمن لتن او من هل به من شي خپل کرمن لتن او من هل به من شي ته د نفس او د حواس مخې ته ډال شي کشي خاورو کې لټپټ هل به ګل شي کشي خاورو کې لټپټ هل به ګل شي کلو یې غواړي د تخم په مثال شه پروانی بلی تواف د وجود کاندې پروانی بلی تواف د وجود کاندې نړیوالو ته د علم په مشال سه پلټون د حقیقت شه مجاز پرېژده پلټون د حقیقت سه مجاز پرېژده میکدی کې د محبوب په قیل او قال شه چې په هر ټکی دی زړه ورسره رپی چې په هر ټکی دی زړه ورسره رپی ای رحیمه د محبوب د شوند خال شه خپل کړمن لتن او منع لتن او من هل به من شي ته د نفس او د حواس مخې ته دال شه
ډیر زبردست شعرونه دي او یو جهان مننه چې پر موږ لورولې دي بیا هم به درته سترګې په لارې یو ان شاء الله تعالی چې خدای تعالی تاسو ته لا قدرت او د شعرونو په ویلو کې هم ورتیا ورکړي. عبیدی صاحب دوام پیغام د محمد اکبر سلطانی صاحب دی چې ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب شعرونه را لېږلي دي چې وایي
بسم الله الرحمن الرحیم غزل خلوت لره د سپین حسن دیدار ته سجدی وړم تمکین کی د خلا خل رخسار ته سجدی وړم یاغي تنده بکیک دم په استان د زل جلال کی په عشق په جذبیت پروردگار ته سجدی وړم خوګلن زړه ته لمبی د عشق لډوی اخلم استی پر سوزهم د عشق انگار ته سجدی وړم ته تگی نظر تند د ازل په خمخانه کې ماتوم په جام د میو کې خمار ته سجدی وړم د زړه وینې می د زړه وینې مو خوړې د ژوند لنا کردیو غمونو سرا ډک زړه کې پرهار ته سجدی وړم تیرو سرا می وژړل د تور شپو دیو تا د هوخ کله جرګو سرا سحر ته سجدی وړم انکار انکار توبې د استخلاص می زړه ته راغلی په مینه په اخلاص سرا اقرار ته سجدی وړم بیا نو انقلاب کوم د حق په ژبا حق ته سر وړم تر غرغرې پورې نن دار ته سجدی وړم یوه لمحه د ژوند په د هڅان بې سجدی نشي د حسن خرابات کې کردګار ته سجدی وړم.
وا سلطانی صاحب، ډیر په مینه او شوق سره مو دغه شعرونه ویلي دي. واقعا چې سلطانی صاحب یو خاص ذوق او شوق لري شعر سره. کور ودانۍ ورته وایو او ستاسو خپلو شعرونو ته هم په تمه یو. بیا هم راګرځو ستاسو ارزښتناکو لیکونو ته د قلم او ویش ضمیر خاوند محترم محمد علی عمری صاحب د ظالمو سیونیستي پوځیانو په لاس د الجزیرې چینل د خبریالې شیرین ابو عقیله د شهادت په هکله پر صحافتوار تر عنوان لاندې یوه لیکنه رالیږلې ده. وایي: په خواشنۍ سره خبر شو چې په فلسطین کې د الجزیرې ټی وي تکړه خبریالې شیرین ابو عقیله د سیونیستي رژیم له لورې قصدن شهیده سوې ده. دې ته ورته ظلمونه او پر صحافت وارونه د اسرائیل له لوري پر قدس او مسلمان فلسطینی ولس په خاصه توګه پر صحافت گزارونه سوي دي. پر ضد یې باید ټول مسلمانان او په خاصه توګه خبریالان باید دغه ناوړه او ستر ظلم په کلکو ټکو سره وغندي. موږ هم د تهران رادیو له لوري د دغه جنایت غندنه کو کڅنګه
او بیخی ان شاء الله تعالی چې خداوند د ابو عقیله د غچ اخستو د اسرائیل ته ان شاء الله تعالی ډیر سخت مات ورکړي ان شاء الله.
ان شاء الله
عبیدی صاحب زموږ ګران قدر او ډیر محترم ورور عمری صاحب تزو هغه ته وایو چې اورمبي خودرته د ماتې شیوی پشه در شکی دو دعا کهو او بیا دی چی سیهونستی رژیم در خپل جنایتون در پتولو لپاره و رسنه یا و خبریالان خپل کارتا نپریردی خوستاسو خبر چی در دغ ظلم بیا غندن وشی او د فلسطینیانو او د مسلمانانو در رنبنه قبله یعنی مسجد الاقصا پر خلاف در دغ رژیم اقدامات او جنایتون باید پداگشی چینا خبر مسلمانان پا تیر بیا هغا عرب واکمنان چې له دغه خونړي رژیم سره اړیکې ټینګوي راویشي او خپل دښمن وپیژني.
بالکل. اوس راځو محترم عبدالوهاب غیرت صاحب ته. عبدالوهاب غیرت صاحب د ګران افغانستان په کله ډیر ګټور معلومات په ګروپ کې شریک کړی دی، نو کوم ملګرو چې لا نه دی لوستي ورڅخه غواړو چې وګوري او ګټه ورڅخه پورته کړي.
بیخي
لغیرت صاحب نه د شیرونو تمه هم لرو. هیله ده چې خپل غور شیرونه هم مشتره ولیږي تر څو موږ لاوریدونکو سره شریک کړو. لدین علاوه هم د نن سهار مو په ګروپ کې د موضوع ټاکلو پاکله خبرې وکړې چې محترم پیر نجیب الله صاحب او حاجی سمرګل نیکنام خیل صاحب سمدستي تایید کړ او پیر صاحب په افغانستان کې د رواني نامنۍ په تیره بیا په مذهبي ځایونو او جماعتونو باندې د خونړیو ترهګرو حملو پاک له د بحث بلنه ورکړه ده چې د خپل د دشمن د پیژندلو په مسلمانانو کې د اتفاق او یووالي په مخه د بحث لپاره ښه موضوع ده.
بله،
خو بس دومره احتیاط پکار دی چې د زموږ بحث ډیر سیاسي نسی، ځکه چې دا یو ادبي او کلتوري ګروپ دی او هیله مو دا ده چې د ملګرو نظرونه د نورو غړو لپاره هم ګټور وي او په عین حال کې د چا د خوابدۍ سبب نه اوسي.
ان شاء الله. عبیدی صاحب گران او محترم رور مطیع الحق صاحب یو ډیر په زړه پورې غزل را ډالۍ کړی دی. البته دا یې نه دی لیکلی چې د چا شعرونه دي. په هر حال کورې ودان په دغه غزل کې داسې وایي چې د دنیا د بادشاهانو ذکر پرېږدی، د دې مځکې د خدایانو ذکر پرېږدی، د دواړو جهانانو بادشاه خدای دی، بت پرستو د بتانو ذکر پرېږدی، دا فتنې دا خرد و جال را تخکاریږي، نور د دغو بندگانو ذکر پرېږدی، کړي غرقاب به دې د کفر په دریاب کړي، کړي غرقاب به دې د کفر په دریاب کې د دې وخت د فرعونیانو ذکر پرېږدی. اشاره می د غزل په ژبه در کړي، اشاره می د غزل په ژبه در کړي، بس د دغو قاتلانو ذکر پرېږدی، د عذاب عذاب حالاتو ته لګ راشي، د عذاب عذاب حالاتو ته لګ راشي، شاعرانو د خوبانو ذکر پرېږدی، په دې وینو وینو وخت کې بد ښکاری، تورو سترګو د لبانو ذکر پرېږدی، در لزرونه بخراب کړی هوشیارانو، بس کړی نور د جاهلانو ذکر پرېږدی، تاسو هی د جهالت تیارونه ووزی، تاسو هی د جهالت تیارونه ووزی، تاسو هی د مشرکانو ذکر پرېږدی.
بشکه ایزانو د هر کله راشه د خبرونې وخت په ختمېدو د اغلی بهرامي مشته اشاره کوي چې پروګرام ختم کړي. نو ایزانو تر بلې خبرونې مو په متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه. Oh,